تا هفته آینده خدا نگهدار.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجله زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه دوام لري او د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر وایي طالبان باید د هغو سیمو خلکو ته په جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د افغانستان او سیمې د مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې راپورونه اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې حکومت اداري اصلاحاتو ته ژمن دی. لوی څارنوالي وایي چې د شپږ کلنې ماستا د قتل دوسیه نن سترې محکمې ته ولېږل سوه. د پاکستان صدراعظم وایي د هندوستان هغه ادعا چې د یوې پاکستاني الوتکې د ویشتلو په اړه وه غلطه ثابته سوې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي حکومت اداري اصلاحاتو پایدار سولې او ثبات ته ژمن دی. عبدالله دا خبره نن شنبه په اردن کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال وکړه. اجرائیه رئیس د منځنۍ ختیځ او د شمالي افریقا لپاره د نړیوال اقتصادي غونډې د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخیسته. د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی عبدالله ته ویلي چې دغه سازمان به د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. د اعلامیې په حواله انتونیو ګوترش ویلي ملګري ملتونه به زیانمنونکو خلکو ته خپلې بشري مرستې جاري وساتي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې جګړه شدیده سوې ده. د والي ویاند وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د امنیي قمندانۍ له ودانۍ تاکتیکي شاتګ کړی دی. جمشید شهابي نن مازدیګر ازادي راډیو ته وویل
امنیي قمندانۍ له ودانۍ څخه زموږ امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی او په سومتري د ودانۍ تر څنګ یې غوره موقعیت غوره کړی ترڅو وکولی شي له دغه سیمې وسلوال مخالفین تر ګواښ لاندې ونیسي.
په بالامرغاب کې د چهارشنبه له ورځې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په ولسي جرګه کې د بادغیس یوه استازي ضیاءالدین اکازي ویلي چې د وسلوالو لخوا د ولسوالۍ د ودانۍ دغه راز د امنیي قمندانۍ ودانۍ ته اور اچول سوی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې جګړه کې د زیانمنو سو کورنیو غړو او خپلوانو د بادغیس ولایت د ودانۍ مخې ته مظاهره کړې ده. دوی پر حکومت انتقاد لري چې نه دی توانېدلې د بالامرغاب امنیتي وضعیت په تیرو څو ورځو کې کنټرول کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شپږ کلنې محسا د قتل دوسیه یې نن سترې محکمې ته ولېږله. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې دوی په تیرو شلو ورځو کې د دې قضیې ټول اړخونه څېړلي او په دې برخه کې تحقیقات بشپړ سوي دي.
دوسیه نن محکمې ته وسپارل شوه. تر ټولو سخت مجازات چې د افغانستان په جزایي کوټ کې په پام کې نیول شوي دوی ته ورکول کیږي. دغه مجازات د عمدي قتل لپاره دي، داسې قتل چې په لوی لاس شوی وي.
شپږ کلنه محسا د کب میاشتې پر نولسمه په کابل کې وتښتول سوه چې مړی یې څو ورځې وروسته په کابل کې وموندل سو. پولیسو د دې قضیې په تړاو د دوو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د پاکستان صدراعظم وایي د هندوستان هغه ادعا غلطه ثابته سوې چې ویلي وو د پاکستان یوه جنګي الوتکه یې ویشتلې وه. ویل سوي وو چې هندوستان دغه شپاړس ډول الوتکه په فروری میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ پر مهال ویشتلې ده. په امریکا کې فارن پالیسي مجلې وړم ورځ د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د پاکستان دغه ډول ټولې جنګي الوتکې شمیرل سوي دي. د پاکستان صدراعظم عمران خان نن په ټویټر کې لیکلي حقیقت هر وخت بریالی کېږي او دا تل تر ټولو غوره پالیسی ده. د هندوستان هوایی ځواک د فارن پالیسی خبرونې راپور کړی او ویلي دي چې دوی د پاکستان د اف 14 دولج الوتکې د وشتلو شواهد لري. عمران خان ویلي دغه ناسمې ادعاوې د هند صدراعظم نریندر مودی د حکومت یوه هڅه وه چې رانوار انتخابات وګټي. په پام کې ده په هندوستان کې را روانه پنجشنبه عمومي انتخابات وسی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې متحد ایالاتونه به ډیر ژر د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې او رویټرز اژانس پرون د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې متحد ایالاتونه شایي تر روانې دوشنبې سپایي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د سپایي پاسداران انقلاب بهرني څنګه قدس ځواک او ځینې نور اشخاص یا هم کمپنۍ چې له دغه سازمان سره ارتباط لري د تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي، خو امریکا په ټوله کې سپایي پاسداران انقلاب ځواک په دغه فهرست کې نه و شامل کړي. د ایران د پارلمان یو وتلي وکیل ویلي چې هیواد به په ځوابي اقدام کې د امریکا پوځ د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. او د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په دوه ورځني سفر په گاونډي هیواد ایران کې دی. دغه دوه هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو کې تجارتي اړیکې پراخې کړي. ښاغلی مهدي نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په تهران کې وکتل. د ایران ولسمشر ویلي چې په دې کتنه کې د ګازو او برېښنا د تجارت د پراختیا په اړه خبرې وکړي او د ریل کرښو په مرسته د خپلو هیوادونو د اتصال لپاره یې د پلانونو پر عملي کولو بحث وکړ. تر دې مخکې روحاني عراق ته خپل لومړی رسمي سفر په مارچ میاشت کې کړی و. تهران هڅه کوي په ګاونډي هیواد عراق کې خپل نفوذ په داس حال کې زیات کړي چې بغداد د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا له فشار سره مخامخ دی چې له ایران سره خپل ارتباطات محدود کړي.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. پروانه خبرونه کې دا هم وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر وایي طالبان دې د هغو سیمو خلکو ته په دې جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې دي. د چارو کارپوهان بیا وایي چې خبر دا وي چې د سولې مشورتي جرګه د قطر له غونډې وروسته جوړه شي.
کچته دولت دغه مشورتي لوی جرګه کله چې امریکای اعلان وکړ او ځانګړی استازي د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغه وخت کې شوه و چې امریکای سره طالبانو سره په خپل منځ کې په بحث کې دی. شو
د امروختیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداري ورکړی دی چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ور وپیژندل شي. په فرا ولایت کې لسګونه باب خونځي د ناامنیو او امکاناتو د نشتون له امله تړلې دي.
ریاست معرف مکلفیت لري ترسو په مرکز کې د اماغ منطقي د زده کوونکو لپاره لیلې جوړ کې ترسو د اماغ منطقي ماشومان او تنکیز وانان د تعلیم څخه بی برخې پات نه شي.
او پاکستان وایي د هند درې سوه شپېته هغه کسان چې بغیر قانوني توګې د پاکستان په اوبو کې کب نیونه کوله خوشی کوي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. دا چې اوس په سیمه کې وضعیت څه ډول دی همدا شیبه له هرات څخه زموږ همکار شاپور صابر را سره د تلیفون په لیګه کې دی. صابر صاحب، د بادغیس د بالامرغاب د جګړې په اړه تازه معلومات څه دي؟
بله، چیزی که شما اشاره کردین، هنوز هم گزارش ها میرسند که شدت جنگ میان نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بالامرغاب و همچنان طالبان مسلح جریان داره. بر اساس اطلاعات جمشید شادی سخنگوی والی بادغیس، نیروهای امنیتی افغان در یک مکان دیگری که تقریبا در نزدیکی ساختمان ولسوالی و همچنان ساختمان قمندانی امنیه که از صبح امروز به تصرف طالبان در آمده و حتی جمشید شادی میگه که یک پلان تکتیکی بوده که نیروهای افغان این ساحات را واگذار کردن به طالبان، میگه دیگر نیروها در اون ساحه نسبتا مرتفع و در نزدیکی این ساحات قرار دارن و مصروف جنگ با طالبان مسلح هستند. و از روز گذشته و امروز هم که مقامات ملی ادعا میکنند که نیروی تازه نفس به شمول کماندوها به ولسوالی بالامرغاب رفتند تا بتوانند این کمربند امنیتی که طالبان ایجاد بکردند در نزدیکی بازار و در اطراف ادارات دولتی به خصوص ولسوالی و ساختمان قماندانی امنیه ای را بشکنند و طالبان عقب برانند. و همچنان این درگیری جریان داره. از تلفات تا کنون مقامات محلی و اعضای شورای ولایتی سخن به میان نیاوردن، میگن دو طرف تلفات شدیدی به زینا وارد شده به خاطر جریان جنگ. اینا تا کنون نتونستن آمار دقیقی از تلفات دو طرف به دست بیارن و تظاهرات در مقابل ساختمان ولایت به ارتباط ناامنی های ولسوالی بالا مرغاب و ولسوالی آبکمیلی و جوند همچنان ادامه دارد. دروازه ولایت از سوی مترزین مسدود است و مترزین که اینا شامل اعضای شورای ولایتی، نماینده های مردم بادکیس در بولسی جرگه افغانستان، فعالین مدنی و شماری از خانواده های قربانیان که در بالا مرغاب جان باختند، اینا را تشکیل میده و اونا هشدار میدن به حکومت که تا زمانی که بخواستای از اونا و یا یک برنامه بنیادی امنیتی در ولایت بادکیس ایجاد نشد دست از اعتراض بر نمیدارن. این مترزین ادعا میکنن که مقصر اصلی حکومت مرکزی افغانستان، با توجه به که بیش از یک ماه میشه همه اقشار فریاد میزنن از ناامنی در بالا مرغاب و ولایت بادکیس، ولی حکومت افغانستان به بی‌پروایی متهم میکنن که این بی‌پروایی ها سبب شده که طالبان قدرتمند بشن و همچنان حملات خود شدت بدن بالای نیروهای امنیتی در ولسوالی بالا مرغاب و آبکمری و همچنان جوند.
ډیره زیاته مننه دوستانو د ازادي رادیو همکار شاپور صابر او چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکول. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مشروعي طالبان باید د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. محمد عمر داوزی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ افغان د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون له حقه باید محروم نه وي. په ورته وخت کې د طالبانو یو شمېر پخواني غړي بیا په دې باور دي چې طالبان به هغو خلکو ته چې د دوی کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کوي په دې جرګه کې د ګډون اجازه ورنه کړي. په دې اړه جزئیات لا رحمت افغان اورو.
د سولې مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون په پام کې لري چې ټول افغانان که په بهر او داخل کې دي په دغه جرګه کې د استازیتوب حق ولري. د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسون رئیس محمد عمر داوزی د شنبې په ورځ کابل کې بخبری ناستې ته وویل طالبان هم د افغانانو په توګه باید په دغه جرګه کې د ګډون له حقه محروم نه سي. هغه وایي هغه ولسوالۍ چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي او د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، زموږ سپارښتنه او غوښتنه دا ده چې دوی په لویه جرګه کې له استازیتوبه محروم نه سي. هیڅوک هم محروم نه سي، پرېږدي ټول خلک د نورو ولسوالیو په څیر په جرګه کې خپل استازي انتخاب کړي او د هر فکر استازیتوب چې کوي موږ یې له فکره هرکلی کوو. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د ثور په 9 لویه مشورتي جرګه رابللې ده. په دغه جرګه کې به له ټول افغانستان نه شاوخوا 2,500 کسان استازیتوب وکړي او په کابل کې به 4 ورځې دوام پیدا کړي. د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدا کمیسون مسؤلین وایي چې په دغه جرګه کې به 50% ونډه ښځو ته ورکړل سي. په ملي شورا کې د خلکو استازي، د ولایتي شورا وکیلان، د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، هنرمندانو او ځینو نورو جریانونو استازي به هم د سولې د مشورتي جرګې غړي وي. د لوی جرګې له جوړېدا وړاندې ټاکل شوی ده چې د اپریل په 14 او 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د سولې ناسته جوړه سي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدا کمیسون رئیس په دې اړه چې آیا حکومت به په دغه ناسته کې ګډون وکړي کنه وایي که چیرې ټاکل شوی وي د قطر ناسته د لوی جرګې له جوړېدا مخکې ترسره سي. په دې اړه بحثونه مطرح سوي خو تر اوسه نتایج نه دي ترلاسه سوي. طالبان چې تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر سوي، نو آیا د سولې په مشورتي لوی جرګه کې به د ګډون لپاره زړه ښه کړي او آیا تر خپل کنټرول لاندې سیمو څخه به خلکو ته په جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي؟ که څه هم تر اوسه دغه ډلې په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخواني طالب چارواکي سید اکبر هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جرګه چې دا غټه خبره نه ده، مشورتي جرګه ده د ترسلي کړته ده. نو زما فکر مانی په داسې خبرو کې به بیخي امکان بیا نه وي چې دوی یا چاته اجازه ورکړي په هغه منطقو کې او یا دوی دلته شرکت وکړي.
د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزای وای طالبان د افغانانو په توګه باید په دغه جرګه کې د استازیتوب له حقه محروم نه سي، خو په دې اړه چې دغه ډلې ته په جرګه کې د ګډون په اړه رسمي بلنه ورکړل سوې کنه وایي دا سیاسي موضوع ده او په دې اړه به وروسته خبرې وسی.
د رحمت افغان پر راپور کې مو اوریدل چې د سولې مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې ویل چې طالبان باید هغو سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې د دوی په کنټرول لاندې دي، په کنټرول کې دي چې په لویه مشورتي جرګه کې ګډون وکړي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې جوړېدونکې مشورتي لویه جرګه باید په قطر کې له بین الافغاني ناستې وروسته جوړه شوې وای. د دوو کارپوهانو له ډلې څخه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې پر وړاندې په حکومت کې دننه او له حکومت نه د باندې د ځینو افغانانو ترمنځ اختلافات موجود دي. له سید داود سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د جرګې د اهمیت د څرنګوالي په اړه پښتنه کړې.
دا مشورتي لویه جرګه دوه درې ستونزې لري. په اول قدم کې کچېرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکا اعلان وکړ او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغې وخت کې کښ شوی وه نو دې نه ډېر مواد لاسته راته او د دې موادو په رڼا کې امریکې سره طالبانو سره په خپل منځ کې بې بحث کېدای شو. اوس خو تاسو پوهیږئ چې د دې مذاکراتو نه اووه میاشتې تېرې شوي دي او امریکایانو کافي پرمختګ کړی دی، طالبان هم دا تاییدوي. یعنی امریکایان طالبان، امریکایان روسان، امریکایان ناتو، امریکا پاکستان، دوی تقریبا او جو جاری ته ووایم رسیدلی دي. دا اووه میاشتې په دې کار کړی دی. اوس که چېرته دغه لویه جرګه چې دولت په پام کې لري چې دا رامنځته کړي، تاسو پوهیږئ په اول قدم کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی دې سره مخالف دی د وخت په لحاظ. هغوی داسې استدلال کوي چې دا مشورتي لویه جرګه باید د قطر د اپریل د 15 غونډې نه وروسته ونیول شي، چې په هغې کې دا د طالبانو سره کله چې خبرې کېږي په خپل منځو کې بین الافغاني بحث کېږي، دغه بحث به بیا په مشورتي لویه جرګه کې شریک شي. دویمه خبره د دې عمده مشکل هغه د ډاکټر عبدالله څرګندونې دي. ډاکټر عبدالله په یو ملي مذاکراتي ټیم باندې تمرکز کوي. هغوی وایي چې په دغه شرایطو کې باید یو ملي مذاکراتي ټیم جوړ شي چې هغه ټیم بین الافغاني بحث ته زمینه برابره کړي. متاسفانه دولت یا غفلت وکړه یا فکر یې کوه چې امریکا په واقعیت کې سوله نه غواړي یا پاکستان سولې ته چمتو نه دی. اوس فکر کوم دولت وخت د لاسه ورکړی دی. هغه په دې معنا سره دا خبرې چې د دولت استازي کوي چې موږ دلته د خلکو استازي راغواړو، خلکو سره مشوره کوو، زه فکر کوم چې دا خو دولت د ځان دپاره په دې اخر شوبو کې غواړي چې د حل لار را برابره کړي، اما خلک د دغه لارې په دغه شرایط کې مخالف دي او ټول وایي پرېږدئ چې د قطر مذاکرات مخکې لاړ شي.
اجسه محترم حکومت په دغه جرګه کې طالبانو ته هم وړاندیز کړی دی چې خپل استازي راولیږي یا هغه ولسوالۍ چې تر کنټرول لاندې دي د هغو نه دوی خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. طالبان به چمتو شي چې جرګه کې ګډون وکړي یا خلکو ته اجازه ورکړي چې په جرګه کې استازولي وکړي؟ چې د خپل
مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، طالبان په هیڅ صورت سره په دغه لوی جرګه کې چې دوی په کار کوي دوی ګډون نه کوي. معنانه کوي چې طالبان لا تر اوسه حاضر نه دي چې حکومت سره خبرې وکړي. نو څنګه د حکومت په یو پروسیجر کې چې هم د حکومت د خوا ټاکل کېږي طالبان ګډون وکړي؟ نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې پکې ګډون وکړي.
د افغانستان د سولې په اړه د راتلونکي لوی مشورتي جرګې او د غراس د قطر د غونډې په دې جرګه کې بیا د طالبانو د ګډون د امکان په اړه مو د حاجي سید داود نظر واورید.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان د امروختیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداري ورکړی دی چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ورپېژندل کیږي. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ د یوې ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې جدي څارنه کوي. یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې د ناسم تشخیص له امله اړ شوي دي چې په ډېرو ستونزو د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. تفصیل له ناجیه صاحبه اورو.
معاینه کردنش گفتن که اینا سرطان خون هستن، در حالی که هیچ تو کدام چیز وجود نداشت.
نصیر احمد د کابل خار اوسیدون که دی دی وای کله چې ورته ویل شول چې خور دی په سرطان اخته ده، اړ شو چې له ګڼو ستونزو سره سره د درملنې لپاره خپل ناروغ پاکستان ته بوزي. خو په خبرې وروسته دغه تشخیص ناسم ثابت شو.
بسیار هم تکلم به جگر خون شده. وقتی که معاینات ازیره
کله چې د خور معاینات مو ولیدل چې سرطان تشخیص شوی، ټوله کورنۍ مو په سختو اندېښنو کې شوه او بیا ځلې لاړو معاینات مو وکړ، خو وروسته معلومه شوه چې تشخیص ناسم و.
دا یوازې نصیر احمد نه دی، د کابل ښار اوسیدونکی خالد هم ورته کیسه کوي.
یکی از دوستای ما زمانی که تشخیص کردن گفتم سرطان خون دارین.
زموږ دوستان وو کله چې دلته د وینې سرطان تشخیص کړ، خو وروسته په ډیر پور او زحمت هند ته لاړل، خو هلته لاړو هیڅ هم نه وو. زما په نظر د دې ځای روغتونونه معیاري نه دي، پیسې اخلي او سم تشخیص نه کوي.
په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات کم دي، خو د پراختیا لپاره یې هڅې کیږي. په کابل کې د شنبې په ورځ د هسپتالوژۍ په نوم د بېلابېلو ناروغیو د تشخیص یو مرکز هم جوړ شو چې پکې د سرطاني ناروغیو تشخیص کیږي. مخکې تر دې د کابل په جمهوریت او دغه شان ویل کیږي چې تر یوه حده د فرانسویانو او کیور په روغتونونو کې دغه امکانات موجود وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارانو ته بیا خبرداری ورکوي چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ د یاد مرکز په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې جدي څارنه کوي.
تمام سکتور خصوصی مجبور و مکلف
است. ټول خصوصی سکتور مجبور او مکلف دی چې له رامنځته شوی سټنډرډ نه پیروي وکړي. که چیرې تطبیق نکړي، د رامنځته شوو قوانینو پر بنسټ به لومړی سپارښتنه بیا اختار او سرنولۍ ته به معرفي شي.
په افغانستان کې ناسم تشخیص یوازې د سرطاني ناروغیو په برخه کې نه، بلکې د نورو ناروغیو په برخه کې هم په وار وار تر سترګو شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همدا لامل دی چې هر کال په زرګونه افغانان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره سفر کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په کلنی ډول شاوخوا 300 میلیونه ډالره پانګونه له هیواده وځي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
دا فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د 325 باب خونځیو څخه په دې ولایت کې یو ډیر شي د ناامنۍ او د امکاناتو د نشتون له امله تړل شوی دی. په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالان او اوسیدونکي هم په دې اړه اندېښنه لري. وایي که دغه خونځي فعال نشي، نو راتلونکی نسل به بې خونځیو او روزنې پاتې شي. نور حال له فراه نه د احمد شاه فطرت په ریپورټ کې ورو.
په فراه ولایت کې د نجونو او هلکانو یو دېرش باب ښوونځیو تړلو د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره کله چې ښوونځي تړلی وي، نو زموږ ټولنه ورځ تر بلې شاته ځي او د تاریکي په لور درومي. فراه ولایت اوسیدونکي د هغه کسانو څخه چې په سیمه کې ښوونځي تړل شوي غواړي چې د پوهنې ریاست سره دې مرسته وکړي تر څو دغه ښوونځي بیرته خلاص شي، ځکه دا کار د دوی د اولادونو په ګټه دی.
در یک محیط یا در یک جامعه یا در یک منطقه وقتی که یک مکتب بسدود میشه، اول خو اطفال امو منطقه از سواد بی بهره میمانه، اطفال از منطقه از نعمت سواد دور میمانه. چی دختر باشه چی بچه باشه، بچه باشه زیادتر وقتی که اینا از مکتب از سواد دور میمانه، اینا زیادتر به گمراهی رو میاره، اینا به مواد مخدر رو میاره، اینا دست به کارهای نامشروع میزنه.
اول خو امو قریه یا به هر جا که باشه، اولاد از امو قریه یا وطن که باشه، کلگی از تعلیم و تربیه به بهره میشه و اونا نمیتونه که درس بخونه.
همدی حال که په فراه ولایت زین مدنی فعال هم په دې اندیشنه لري او د فراه ولایت د پوهنې ریاست په بیکاری تورنوي. زیادین نورزی په فراه ولایت کې د مدني فعال وای چې د اساسي قانون پر اساس د پوهنې ریاست وظیفه ده تر څو په هر ډول شرایطو کې د افغانستان اوسیدونکو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د 33 ماده او د معرف د قانون مطابق تعلیم د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی، او که په کوم منطقي کې ما د زده کړې زمینه د ځینو دلایلو پر بنسټ باندې نه برابرېږي، نو ریاست معرف مکلفیت لري تر څو په مرکز کې د هماغه منطقي د زده کوونکو لپاره لیلیه جوړه کړي تر څو د هماغه منطقي ماشومان او تنکي ځوانان د تعلیم څخه بې برخې پاتې نشي.
په همدې حال کې که څه هم د فراه د پوهنې ریاست چارواکي د ښوونځیو د تړلو یو علت نامنه بولي، خو د دې په خبره دغه ښوونځیو د تړلو اصلي علت د امکاناتو نشتون دی. د فراه ولایت د پوهنې ریاست مرستیال محمد صادق عالمي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه سیمو کې د ښوونکو او همداشان اړوند تجهیزاتو نشتون د دغه ښوونځیو د تړلو اصلي لاملونه دي. دا په خبره دغه ستونزې څو واره د پوهنې وزارت سره شریک کړي، خو تر اوسه ورته پام نه دی شوی.
لیکزو نبودن معلمین مسلکی که ما ضرورت داریم بخاطر بازگشای مکاتب در ساحات است.
د دغه ښوونځیو د تړلو یو لامل د مسلکي ښوونکو نشتون په هغه سیمو کې چې دغه ښوونځي موجود دي، ځکه موږ هلته هیڅ مسلکي ښوونکي نه لرو. دوهم موضوع د امکاناتو او اسانتیاو نشتون دی، که داخل موږ هلته یوه خیمه هم نه لرو تر څو دغه ښوونځي پکښې پرانیزو. همداشان لومړنی توکي لږ قرطاسي هم تر اوسه د پوهنې ریاست په لاس کې نشته چې دغه ځای ښوونځي پرانیزي. د یادونه وړ چې په فراه ولایت کې 325 بابه ښوونځي موجود دي، چې د هغه ډلې څخه 10 بابه یې د فراه د مرکز او همداشان ګلستان، خاک سفید، بلابلوک، بکوا، پشور په ولسوالیو کې له 3 کال راهیسې تړلي پاتې دي. وبل چې په فراه ولایت کې د پوهنې ریاست د خلکو په همکارۍ سره دغه ښوونځي به کله پرانیزي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د حکومت څخه د هغوی
حکومت جنوارې لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مينځ ته وګورئ
اورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو خپرونې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ازادي رادیو .com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په منځنۍ څپه 1200 نوي بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد به هغه 350 هندي بندیان خوشي کړي چې د عرب سمندر په پاکستانی اوبو کې د غیر قانوني کب نیونې له کبله نیولې دي. د اپریل په 15 نیټه د پاکستان چارواکو د اعلان ته ګڼ څارونکي د اوداسې هڅې په سترګو ګوري چې هدف یې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي راپورته شوي کړکیچ کمول دي. په دې اړه اجمل اند ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل خبریالانو ته وویل دا هندي بندیان به په څلورو جوپو کې خوشي شي او په راتلونکو ورځو کې به دا بهیر پیل شي. فیصل ویل پاکستان پریکړه کړې چې 350 بندیان خوشي کړي. د نوموړي په وینا په دې کې 355 هندي کب نیونکي دي او 15 نور ملکیان دي چې د بند موده یې پوره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیله څرګنده کړه چې هندوستان به هم متقابل اقدام وکړي. هغه اسناد چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تبادله شوي ښیي چې دا مهال 340 پاکستانیان د هند په زندانونو کې بندیان دي. په دوی کې 209 څلوېښت تنه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا ملکیان دي او 90 تنه یې پاکستاني کب نیونکي دي. پاکستان او هندوستان چې په سیمه کې د اوږدې مودې ګاونډي رقیبان دي، ډېر کله په عرب سمندرګي کې چې د دواړو هیوادونو د اوبو د بیلتون لپاره پکې څرګند ټک نه دی روښانه، د یو بل کب نیونکي نیسي. دا کب نیونکي تر ډېره بندیان پاتې کیږي څو وخت ناوخت د خنیت خودلو په مناسبتونو خوشې شي. له بلې خوا د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ په ترینګلو اړیکو کې راپورته شوې وروستۍ کړکیچ لا هم پر ځای دی. د بندیانو د خوشي کولو له اعلان څو ساعته وروسته د پاکستان پوځ هندوستان تورن کړ چې په کشمیر کې د دوی پر لوري بې سببه ډزې کړي چې په وینا یې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان کړي. د اپریل په لومړۍ نیټه هم په کشمیر کې د دواړو هیوادونو سرتیرو خپلو کې ډزې تبادله کړې وې چې پکې وه پاکستانیان او درې هندوستانیان وژل شوي وو. د کشمیر په دې لنجمن سیمه کې دواړه خواوې یو بل د ډزو په پیلولو تورنۍ. د هند او پاکستان ترمنځ وروستي کړکې چون خطو وروسته لاغې زور واخیست چې د فبروري په میاشت کې په هندي کشمیر کې یو ځانمرګي بریدګر څلوېښت هندوستاني سرتیري ووژل. دا دواړه ګاونډیان په 1940 میلادي کال کې د برتانیا څخه د خپلواکۍ اخیستو راهیسې خپلو کې د ترخو اړیکو مازی لري. دواړو لورو خپلو کې درې لوی جګړې کړې چې دوی د همالیا د کشمیر د سیمې پر سر وي.
دا جملن پر راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی دا هیواد به هغه 385 هندي زندانیان خوشی کړي چې د عرب سمندر د پاکستان د سمندر په پولو کې د پاکستانی چارواکو په وینا په غیر قانوني ډول نیول شوی دی. د اپریل په 15 باندې د پاکستانی چارواکو د اعلان ته ګڼ څارونکو د اوداسي حدس پسترګو کتل چې هدف د هند او پاکستان ترمنځ د ورستی راپورته شوی کړکیچ کمول دی.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او ټول لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پوري په ډیر صفا ډول اوریدل شي. دوستانو درن ورځې د خبرونو ورسې خبري مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.